سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراج ناستم. پیل په خبرونو کوو.
ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې داعش سختري زډلې په افغانستان کې پر یو شمېر سفارتونو د برید خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په کابل کې د هند، چین او ایران سفارتونه ګواښل شوې دي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا ډول ګواښونه بې اساسه اوازې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو د وزارت ویاند نافې ټکور په دې اړه باندې ازادي راډیو ته وویل
د موږ امنیتي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې هغه چاته تهدید جوړ کړي او یا د هغوی ژوند ته خطر پېښ کړي. دغه واضح مطلقا بې اساسه او دروغ دي.
ملګرو ملتونو د طالبانو په قول ویلي د سعودي عربستان سفارت ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له کبله اسلام آباد ته لیږل شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د شنبې له ورځې تر پرونۍ پنجشنبې پورې شاوخوا 9000 افغان کډوال له ایران څخه خپلې واټر راستنه شوې دي. دغه وزارت پر اساس دا کډوال یا خپل خوخه او یا هم د ایران له لوري په زور افغانستان ته راستل شوې دي. دغه وزارت د معلوماتو لمخې په یاده موده کې له ایران څخه تر ټولو ډیر کډوال نیمروز ولایت ته ګرځیدلی چې شمیر یې 15590 تنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکې ادارې او چا ویلي مرستندوی موسسې په سږ کال د افغانستان هغو سیمو ته ډیر پام واړوي چې په تیرو کلونو کې ورته لږ پام شوی دی. اوچا پرون پر خپل ټوټر پانه کلی مرستندوی موسسې په منظم ډول جنسي او مالی مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ورستیو کې ویلي وو په 2023 کال کې به 10 میلیون افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ شي. د اروپا د خبریالانو فدراسیون د افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خلاصون غوښتنه وکړه. د فدراسیون پرون په خبر پانه کې ویلي بهبودی د جنوري له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې بندي ده. د خبریالانو د ملاتړ ادارې زیاته کړې د خبریالانو نیول د معلوماتو پر رسولو او د بیان پر ازادۍ برید دی. تر دې وړاندې د بیپولي خبریالانو ټولنې او څو فرانسوي رسنیو د مرتضی بهبودی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د سره صلیب او ستره میاشت ټولنې د نړیوال فدراسیون د آسیا پاسفیک مشر الکساندر ماتیو په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د بودیجې د زیاتولو خبر ورکړ. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی ماتیو پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره ولیدل او هغه سره په خبرو کې ویلي چې دوی د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د افغانستان لپاره خپله بودیجه زیاته کړې. نه دی ویل شوی چې بودیجه یې څومره زیاته شوې. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونه وایي سږ کال د هغو افغانانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 28.3 میلیونو ته رسیدلی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي هیواد د اروپا دفاع کوي. د پروند اروپا پارلمان ته په وینا کې ویل اوکراین داسې هیواد په توګه چې په جګړه کې د بری لور ته روان دی باید د اروپایي اتحادیې غړی شي. د همداراز ویل اروپایي اتحادیه تر هغو بشپړه نه ده چې اوکراین نه بېلیدونکې برخه وي. له بلې خوا فرانسه اعلان وکړ د دغه هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون خپل اوکراینی ساری زیلنسکی ته د خپل هیواد تر ټولو لوړ نښان ورکړ. ملګری ملتونه وایي داعش په کابل کې پر یو شمېر سفارتونو د بریدونو ګواښ کړی دی. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دا خبرداری بې اساسه دی او د دوی امنیتي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې ډیپلوماتان یا سفارتونه وګواښي. په همدې حال کې داعش تر اوسه پورې د پاکستان پر سفیر او د روسیې پر څو ډیپلوماتانو د مرګونو حملو مسؤلیت منلی دی. د موضوع جزئیات د عصمت څاروان په رپورټ کې.
ملګر ملتو په یو راپور کې موبایل د اسلامي دولت یا داعش سختريزي ډلې په نړۍ کې د طالبانو د لاموزدي کولو په خاطر خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې به د چین، هند او ایران پر سفارتونو بریدونه وکړي. ایران، چین او هند له هغو څو ګوته په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا یې هم په افغانستان کې سفارتونه فعال ساتلي دي. داعش اوس په افغانستان کې د طالبانو لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ ګڼل کیږي او په تیر نږدې یو نیم کال کې چې طالبان واکته رسیدلي د ډلې په کابل او نورو ولایتونو کې خونړۍ حملې کړې دي. د ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو او همدارس په دغه ښار کې پر یو هوټل چې چنایان پکې اوسېدل د بریدونو مسؤلیت منلې دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرچینې پر اساس ویلي سعودي عربستان د فبروري په دوهمه د سختري زور ډلو د ګواښونو په خاطر په کابل کې خپل سفارت بند کړ او خپل ډیپلوماټان یې اسلام آباد ته ولېشتل. سعودي یو له هیوادونو څخه و چې په کابل کې سفارت پرانیستی وو. د ملګرو ملتو د راپور لمخې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړ د ترکیه او قطر سفارتونو د امنیتي ګواښونو لکبله په لوړه کچه امنیتي ترتیبات نیولې دي. دا په داسې حال کې چې طالبان ادعا کوي چې داعش له منځه وړی او نور په افغانستان کې کومه سیمه تر کنټرول لاندې نه لري. د سیاسي چارو شنوند او ژورنالیست سمی یوسفزی چې د داعش او سختري زورډلو په اړه څېړنیز راپورونه چمتو کړي وایي دا سمه ده چې داعش په افغانستان کې کومه جغرافیه په کنټرول کې نه لري، خو هغه داعشیان چې په ښارونو کې خپاره شوي لا خطرناک دي.
او هغه داعش وو سیمې په لاس کې لرلې، جګړې به کولې، خلکو سره په جنگ وو. دویم ټول نه خطرناک داعش هغه د افغانستان په ښارونو کې رالو شوی داعش ته چې اکثره انجینران او ډاکټران او نور اشخاص دي، لکه دا اوس چې د داعش کوم مشر د شهاب ابو مهاجر هغه اصل کې د کابل د پولي تخنیک نه فارغ شوی.
سره له دې چې په کابل کې د هند سفارت بشپړ فعالیت نه دی پیل کړی، خو تیر کال د هند بهرنیو چارو وزارت یو شمېر ډیپلوماټان خپل سفارت ته ولېږل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې تنظیم کړي. د ملګرو ملتونو پر اساس د داعش تازه ګواښ د طالبانو د حکومت لپاره لوی ګزار دی، ځکه چې دوی هڅه کوي چې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او په دې توګه نه یوازې خپل حکومت ته مشروعیت ترلاسه کړي، بلکې د افغانستان د ویجاړ اقتصاد له شکېدو سره مرسته وشي. د 2021 د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امریکا په شمول کابو ټولو لویدیځو هیوادونو خپل سفارتونه له کابل وویستل او قطر ته یوړل. د راپور پر اساس د طالبانو انزوا د افغانستان اقتصاد نور هم لستونزو سره مخامخ وي. د ملګرو ملتو د راپور لمخې داعش چې مرکزونه د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې دي تر 6000 پورې کسان لري.
د ملګرو ملتونو د همدغه راپور په اړه اسمت ساروان د سیاسي چارو له مبصر او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه هم کړې. ښاغلی یوسفزی د داعش او نورو سختدریزو ډلو په اړه ګڼې څېړنیزې لیکنې کړې دي. ښاغلی یوسفزی په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ویلی چې داعش ولې په افغانستان کې پر بهرنیو سفارتونو د حملو ګواښونه کړي او دا ډله له دې لارې د څه په لټه کې ده.
یقینا داعش دا کوشش کوي چې په سفارتونو بریدونو کولو سره، په مکاتبو بریدونو کولو سره، یا په نورو ادارو بریدونو کولو سره د طالبانو حکومت ناکام وخی او په طالبانو باندې یو ذهني فشار واچوي او دا وخی چې دوی د دې قابل نه دي چې خپل خلکو امنیت ټینګ کړي او یا هم د نړیوال ټولنې چې یو څو رسمي او غیر رسمي دفترونه یا سفارتونه په افغانستان کې پاتې دي، هغه الته مسون پاتې شي یا کار وکړي. نو په دې کې خوشک نشته ده چې داعش لکه څنګه چې طالبانو په تیر شل کال کې چې کله په افغانستان کې جمهوری نظام و، تل یې کوشش کول چې په سفارتونو بریدونه وکړي، ځکه چې دا ډول بریدونه یو ډېر ستره ویره خپروي او د حکومت اعتبار له منځه وړي.
کیږي چې سعودي عربستان هم د همدغو اندېښنو له کبله خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلي دي. که چیرته دا نور سفارتون هم له افغانستان څخه ووځي، د دې نتیجې به د طالبانو لپاره څه وي؟
دغه سفارتون ته که زیان رسیږي طالبانو ته سیاسي گزار وي، خو افغانستان خلکو ته یو ډېر ستر ناورین رامنځته کوي. په مجموع کې په طالبانو باندې یو فشار لویږي چې تاسو داسې حکومت جوړ کړل چې افغانانو ته خپل خدمات نه په خپل وړاندې کولی شي او نه هم هغه هیوادونه چې غواړي افغانانو ته خدمات وړاندې کړي هغوی د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه په دغه هیواد کې پاتې کېدلی شي.
داعش ولې دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟ ایران، چین او هند. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس ستاسو په نظر ولې به داعش دا درې هیوادونه انتخاب کړي دي؟
ما اصلا دا راپور نه ده کتلې چې داعش دا ویلې چې مونږ به دغه هیوادونو باندې برید کوو. زما په خیال داعش په ټولو باندې هیوادونو باندې بریدونه کوي، کاغه په دغه لیست کې ذکر شوی یا نه ذکر شوی. عملا د پاکستان په سفیر باندې برید وکړلو، هغه په دې لیست کې بچولو. د دین علاوه د روس په سفارت باندې برید وشولو. نو کدی چې ملل متحد خپل استخباراتي معلومات ولري یا تحقیقات ولري، دغه په رانا کې دوی دا خبره کوي. چې په دغه هیوادونو سفارتونو باندې بریدونه کیږي. خو زما په خیال هدف واضح ده چې دوی غواړي چې طالبان نور هم انزوا ته ولاړ شي او طالبان نه خلک تنگ شي او طالبان خلک په دې ګرم کې چې نه خپل په دغه هیوادونو باندې ځان په رسمیت پیژندل شي او نه هم دغه هیوادونه چې په غیر رسمي ډول په کابل کې سفارتونه لري هغوی ته امنیت ورکول شي او نه هم هغوی دې ته واداره کول شي چې افغانانو ته خپل خدمات وړاندې کړي.
د سیاسي چارو شنونکی او ژورنالیست سمی یوسف زایو چې د ملګرو ملتونو د وروستي راپور په اړه چې ویلي دي داعش په افغانستان کې پر ځینو سفارتونو د بریدونو ګواښونه کړي دي، خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په ترکیه او سوریه کې د دوشنبه د ورځې په زلزلو کې د وژل شوو کسانو شمیر یوشتو زرو څخه اوخته ده. د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریاکتر په حساب 2.1 درجه و تر هغه وروسته دویم زلزلې ټکانونه 2.15 ثبت شوي دي. د دغې زلزلې پر مهال په ترکیه کې ګڼ شمېر افغانانو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. اسمت ساروان په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی.
په داسل کې چې د ترکیه او سوریه د زلزلې د مرشوب له شمیر په زیاتېدو د ژغورون کډلو د دې لپاره هلې ځلې تیسې کړي چې د نوري واورې د اورې دوه او همدارس د اوبو د کمیدو او د برېښنا د پرچاو کېدو له کبله د یو بل ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د نقیب الله په نوم یو افغان چې په ترکیه کې کاروبار کوي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د هوا خرابوالی هم د مرستو رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
هي اور ډیر یخ ده، هغه جای دومره یخ ده لکه افغانستان کې څنګه ګرځي یخ ده، نو هوا فسره ده صفر دلته بیخ ډیر یخ ده، نو دغه د دې مخنیوي کوي چې ټول سیمه ته دي کومکونه ورورسیږي او ډیر سیمه لس ولایتونه دي مختلف سیمه کلی خارونه ډیر صفلې دي، نو چې منه دومره نه دي چې ټول ټول ته دي په یو ځای باندې ورورسیږي په یو وخت باندې ورورسیږي. لکه یو ولایت ده اتای الته سی په ډیرو سیمو ته په وخت سره مرسته نه دی ورسیدلې او د خلکو شکایتونه راغلي دي.
د ترکیه د رسنیو د راپور له مخې تر اوسه پورې نشته 8000 تنه د نړیدل یو ودانیو لکندوالو راستل شي بي دي. په ترکیه او سوریه کې د سلسلې زرګونه کورونه نړولي او لسکونه زره خلک په تیر بیا په جنگ ځپلي سوریه کې لومړنیو برستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو یو کاروان پرون پنځشنبه بریالی شو چې په لومړي وار د سوریې د شمال لویدیځ زلزلې ځپلي سیمې ته واوړي. د لویدیځ بندیزونو په سوریه کې د بشري مرستو رسولو چارې ستونزمنې کړې او فعالان ویره لري چې د سوریې رژیم به د هغو مرستو مخه ونیسي چې دغه رژیم د مخالفانو تر لاس لاندې زلزلې ځپلو سیمو ته استول کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان زلزله ځپلو ته د حکومت په مرستو کې نیمګړتیاوی ومنلې خو ټینګار یې وکړ چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. په ترکیه کې د زلزلې له کبله د لسکونو افغانانو د مرجوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. نقیب الله وایي د ترکیه په درو ولایتونو کې چې زلزلې ډیر ځپلي افغانان په کاروانګرۍ بوخت دي.
ته اوسه پورې صحیح معلومات نشته چې څومره افغانان په دې کې وژل شوي دي، خو په یو قسمو کې افغانان ډیر وسیږي چې هغه زراعتي ولایتونه دي. هلته افغانان ډیر کاریګر کې کار پکې کوي چې هغه دی ادانه ولایت ده او کرمان مراش ده او عثمانیه ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتو له لوري شپږ لارې چې خیمه او خوراکي مواد پکې بار وو د پنځشنبه په ورځ د ترکیه له خاورې د باب الحواله سرحدي لارې د سوریې شمال لویدیسته واغوشته. دا د ترکیه او د سوریه ترمنځ د بشار اسد د حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره یو واسطه لار ده. د مرستې رسولو یو مسؤل سی ان ان تلویزیون ته وویل چې د سوریه په زلزله ځپل یو سیمو کې خلکو ته د مرستو رسول خورا ستونزمن دي، ځکه چې زلزلې په پوله کې تیری شوي لارې ویجاړې کړي دي. د ترکیه پارلمان پرون په خپل رايو پریکړه وکوله چې په لاسو زلزله ځپلو ولایتونو کې د درو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت اعلان شي. لبلی خوا د اروپایی اتحادیه و بشت مشرانو د ترکیه ولس مشر رجب طیب اردوغان ته په یوه لیک کې د دغه هیواد له ولس سره پیوستون اعلان کړ.
زما حق
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونه قدرمنو دوستانو سلامونه او شې شپه ستاسو بشپړ روغتیا او آرام ژوند زموږ هیله ده. قدرمنو اوریدونکو تر هر څه مخکې ستاسو پاملرنه یوې لنډې خبرتیا ته را اړوم.
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه او رس خبرونه لرو. مهم خبرونه راپورونه مرکې او شننې لا ازادي رادیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای. دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زمخ خبرونه په لنډو چپو 19 یوش او 25 مترو اوریدلای شي.
بلې وګران اوریدونکو زموږ رادیو یا به تر ده وایم ستاسو رادیو یوش کله نسو چې د دې مهم کلیز مبارکي تاسو ټول ته وایم. یوش کله ډیر اوږده مده ده. هغه ګران اوریدونکو چې هغه وخت شل کلن و اوس څلوېښت کلن دي او هغوی چې د ازادي رادیو د تاسیس په وخت کې څلوېښت کلن و اوس شپېته کلن دي او باید ووایم چې په دې یوویشتو کلو کې دغه رادیو تل هڅه کړې ده چې خپلو اوریدونکو ته د مهمو خبرونو علمي او فرهنګي خپرونو روزنیزو او تفریحي پروګرامونو او نورو ګټورو خپرونو سره د ګرانو هیوادوالو په خدمت کې وي. همدارس ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو دوستانو او عزیزانو پروگرام هم د دوغه یوشتکالو په ترڅ کې د ډیرو ورکوسیو او پیداسیو عزیزانو پیغامونه خبره کړي او همدارس د یو ګڼ شمیر ورکوسو کسانو پیدا کولو کې مرسته کړي. نو په دې هیله چې تاسو تل د همدې رادیو سره خپل علاقه او لیوالتیا وساتئ د نن ورځې دغه خبرونه به د تل پشان د جنو پیداسیو کسانو په پیغامونو سره پیل کړو.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیرې دي. نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنې تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 0 8 4 6 4 3 0 دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې ژوندوی خپل کوښښنې دی تسلیم کراسه. نو کوښښنې زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنې کڅوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې لم ټول رکرو خو خوشاله است اختر محمد خادم مدلمند ولایت او اشیر ولسوالۍ څخه وروره مجو کوچنی انجلی پیدا کړی دا چې د یلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ په سیمه کې زمرد د یو شناخته کړه د زما ملګری دی. نو د هر مؤمن مسلمان ورور کوي نو زمر سره دی د واتس اپ او د ټلیفون پر همدغه شمیره باندې اړیکه ونیسي. دغه شمیره هم د واتس اپ ده هم د زنګ وهلو ده. افغان بسم شمیره ده 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. شمیره ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 0 1 4 2 8 1 9. همدغه د واتس اپ شمیره ده هم د زنګ وهلو شمیره ده. کولای شي چې موږ ته په اندیش مېره باندې میسج وکړي یاره ته زنګ وي موږ یو ټاکسونه هم ولېږو دا تو کال تقریبا دا تو کال پر شاوخوا باندې انجلې ده نو تقریبا د یو میاشتې راته خزمر سره ده او تیار روان صاحب ستاسو خنړې مننه کور مودان چې موږ پیغامونه خبروي
ګران اورور اختر محمد خادم صاحب ستاسو څخه ډیره مننه چې دغه پیداسي انجلې پاک لمو د ازادي رادیو ته دغه پیغام را لېږلې دي خو تاسو دغه انجلې نوم نه دی اخیستي نو لطفا په راتلونکي پیغام کې دغه انجلې نوم هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
آزاد خالق هغه پنامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړې ده د خپل کور لار ځنی ورکه ده دغه چې د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزای ته آزاد خالق هغه پنامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وې کلوې د نادالی راغلې ما کلوې دلته منځ دې کور دی پس په کارانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانې ته مواله لمالته مې خبر ورکړي د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي
ګران اورور عبدالخالق خان تاسو دغه پیداسي بنجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دی او زموږ څخه مهمه کړی دی چې دغه عکس خپور کړو موږ خو د رکوسو او پیداسي وازیزانو په خبرونه کې دغه امکان نه لرو نو به تر بدا وای چې تاسو دغه بنجلی نوم او ځین نشانه یاد کړی وای او خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره مو هم ویلی وای ترڅو اوریدونکو اوریدلی وای او بیا تاسو ته زنګ وهلی وای په هر صورت لطفا تاسو پراتلونکي کې دغه پیداسي وکاس نوم او نشانی ووایست او د ټلیفون شمیره مو هم یاد کړی خو تاسو د واتس اپ شمیره چې موږ په کمپیوټر کې پیدا کړه هغه به زه هم د اوس اوریدونکو ته ولولم 00 درنوي و 05 و 03 0 3 3 5 شمیره بیا تکراروم 00 درنوي و 05 و 03 0 3 3 5
د ازادي راډیو ته سلامونه دا د سلام یو الک چې دی وایي زمانه سیف الرحمن دی او د فلر نوم یې عبدالباری دی د دی بابا د زنداور د دی بابا نڅکې کې کور دی فلر نه مر دی دا الک د تورل ستنځل سکاله په عمر کې دی زه غواړم چې هغه الک د هر چا دی هغه دې زما پر ټلیفون نمبر با ما ته ټلیفون راوکی زما د ټلیفون شماره ده 03 9 4 0 1 پر دغه نمبر دی د ټلیفون شماره بیا تکراروم زما د ټلیفون نمبر دی 03 3 9 4 0 1 دغه لکوي چې زه خپل اخس راوستلم او اخس راتوتشتې دی وزنه کریاله رما او زه دلته کله په یو تل کې کله په بل وتل کې نو ما ولدي او ما د دالک څخه پښتني وکنه وای څلور خوند لرم او درې ورونه لرم تر ما کشران دي زه د ګرد کور مشر زم فلانم څلور کال کې چې مردي و سلام تاسو خدمتګار
ګرانو دوستانو داوا د هوغو ګرانو او ریډونکو پیغامونه چې ستاسو د جنو پیداسيو خپلوانو او دوستانو په حق لري معلومات راکاو او اوس په هم د هوغو قدرمون او ریډونکو پیغامونه په ګر سره واورو چې خپل ورکسیوي عزیزان لټوي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي کارکونکو ته د زما سلامونه نیک هلي ورسیږي زه محمد جمعه د هلمند ولایت څخه د نوزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم د کرایې منځوي څخه زما د کازوی څخه محمد اکان میږي د غلور چورکه ده بیبي خدیجه میږي د 15 کال کېږي چورکه ده پرنګ غنم رنگ انجلی ده بور ویشتيانه دي څخه محمد اکا دوی معنی لري استاد دی نو د 15 کال کېږي چورکه ده نو کچات مر مسلمان ته معلومات کېږي ماته دي معلومات راکې یا د بیبي خدیجه په خپل اوري په دغه شماره دي ماته ژوند وي 0 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ شماره بیا درته وایم 0 و 0 3 2 و 2 شپږ و شپږ نو زما واتس اپ خراب وو خپل می د ازادي کارکونکو ټول څخه مننه زما واتس اپ خراب شوی ټلیفون می خراب شو اوس می جوړ کړی دی نو اوس می بیرته په خپل بیا دغه میسج درته کړی دی یو جهان مننه چې هغه ستاسو ما میسج نشر ته ور کړی دی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم اللہ د حج جمۃ الحق زوی د هلمند ولایت د سنگین ولسوالی د سرکلیه د کلیم د انا پرچ د زما د ماما زوی کیر د سید محمد زوی په سنگین کې ناترک سوی دی. نو که هر چاته معلومات وی نو په دغه شمیره دی رسره اړیکه ونی سی 0 اویا وسلویر دوسلویر نسوه.
سلامونه روشن سر تاسو ته څوک چې اوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. زه در سره وصل شوم سمع الله خاکسار له ننګرهار سرخورې څخه. دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی په نوم د امید د ولدې کامران 8 کاله عمر دی د ننګرهار جلال آباد ښار کې ورک شوی او تورې جامې وطن دي عصبي مشکل هم لري. هر چا اړه معلومات وي له مهربانۍ له مخې زموږ سره په دغه شمېره برخه واخلئ. اتصالات شمېره ده 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 شمېره بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا 3 او وروستیو کې روشن نمبر هم درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا. روشن شمېره یو ځل بیا درته وایم 0 اویا 4 اویا 5 اویا. یو څومره ښه لږ چې زما پیغام بار بار نشري کې ترجو دغه ماشوم پیدا شي تر بیا ښه ژوند د لامل.
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت لارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی محب الله ده. محب الله د عبدالوکیل کاکا زوی د نقیب الله ورور، 10 کاله عمر لري، میانه قد او غنم رنگ ځوان ده. محب الله 10 کاله مخکې له خپل کور نه د ایران پر لوري په قچاکي حرکت وکړ. هلته یې د لارې په اوږدو کې نشه یي توکي هم کارولې وې. هلته مریض شوی و او له ملګرو نه په نیمایي لار کې پاتې شوی و. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو له ما نبی الله زابلي سره دې په همدې واټساپ په شمېره اړیکه ونیسي تر څو د محب الله کورنۍ ژوند په قراره او زړګی روغ سي. یو لک کلدار هم شیرینی لري. لطفا خبر راکئ او زما د واټساپ شمیره د 0 اویا 5 شپېته 5 اتیا 1 شپږ اتیا. بیا هم د شمیرې تکرار 0 اویا 8 شپږ 5 اتیا 5 1 اتیا 5. لطفا پیغام می نشر کی تر څو محب الله سی کورنۍ ډیره زیاته ورپسې پریشان ده. د هغه په اړه معلومات موږ لاسته راوړو. وسلام د الله پامن نبی الله زبلی.
سلام علیکم. د ازادي راځو سلامونه قبول کړئ. موږ یو ورک ده محمد یوسف نمیږي د اجرستان د ولسوالۍ د غزنی د ولایت اوسیدونکی ده. تقریبا 6 کاله کې دلته ایران کې نادرته سوی ده. تر دغه اوسه پر هېڅ پته معلومات نشته. سپین ګیری ده، په هغه ټیم کې ګرشناوی وه. د کوړنګ سړی ده، کوړپ په املا ده، په املا ده کوړپ ده. په دغه واټساپ باندې ته یې سره مال شریک کړي. که هر چا او هر چا سره نیوالي پیژنې وینې موږ سره دا معلومات وکړي په دې واټساپ نمبر باندې. ډېره مهرباني به کور کې الله ډېر سخت خراب شي.
ګران وروره، تاسو خو نه یوازې دا چې خپل نوم نو ذکر کړی، بلکې د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه ویل. تاسو ویل دي چې اوریدونکو دي دغه واتساپ شمیرې ته زنګ ووي. نو تاسو د واتساپ نمبر ټول اوریدونکو نه ویني، نو به تر بده وي چې تاسو پر اټلونکو کې خپل نوم هم وایست او د خپل واتساپ شمیره په خپل وایست. خو نن به زه تاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه اوریدونکو ته ولولم. 0098 93 3 0 9 3 4 5. شمیره بیا تکراروم 0098 فکر کوم دا د ایران کوډ نمبر دی. او وروسته بیا 0098 93 3 0 9 3 4 5.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي د رادیو همکاران ته سلامونه وړاندې کوم د زړه له کومې او ډیر مننه زندې کوم چې دا برنامه یې جوړ کړی ده ډیر خوشاله یم زموږ یو ورور دی په نامه سره د رحمت الله د پلار نوم لال محمد دی د ورونو نوم یې موسی نعمت الله اغه محمد او مولوی اسماعیل دی زه خپل مولوی اسماعیل د ایران څخه خبرې کوم شپږ کاله تقریبا ورس کاله مخکې زید کورس لا درکته